الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
درنو او محترم اوریدونکو زمون تاوده سلامونه ومني. دا د اوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکی سورې 15 شپږ 40 او 40 آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته خپریږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ. قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. نوح پخپل رب غږ وکړ، ای ربه، زما زوی زما لکهول دی او زما د کورنۍ د ژغورنې په اړوند ستا ژمنه حق ده او ته تر ګرد و ستر حکم یې. خدای وویل، ای نوح، هغه ستا د کورنۍ نه دی، هغه خو تش ناکاره عمل دی، نو له ما داسې څه مه غواړه چې نه پرې پوهیږې او ورباندې نه یې خبر. زه درته نصیحت کوم چې د ناپوهو غوندې نشې. نوح وویل، ای زما ربه، تا ته پناه دروړم، ځکه د ناخبرۍ په وجه یو څه وغواړم، او که ته ما ونه بخې او پر ما رحم ونه کړې نو په زیانمنو کې به یم.
د تهران ریډیو عزتمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه ومنئ. نن د جمعې مبارک ورځ د 1400 هجري لمریز کال د غویی د میاشتې 14مه د 1442 هجري قمري کال د کوچني اختر د میاشتې 2مه او د 2018 میلادي کال د مئی د میاشتې 14مه نیټه ده. خوږو اوریدونکو، تاسو په دغه خپرونه کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یو سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې د سیف القدس جنگ او د اسرائیلو لپاره د هغه پایلې نومیږي. بیا به د ایران د لرغونګوټونو تر عنوان لاندې ځانګړی پروګرام درته وړاندې شي، او په آخر کې به د ستاسو له پیغامونو، لیکونو او برېښنالیکونو څخه جوړ هرکله راشه پروګرام درته وړاندې کړو. ډیرو عزتمنو اوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالب لوستلی او دغه راز چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.com/bs. خو اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ایزو خبرونو ته. وخت په ایران کې د مازیګر 5 بجې. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان خلکو د ایران د اسلامي جمهوریت د اسلامي انقلاب د ستر لارښود خواخوږی قدرونه وکړه. د کندهار لستر اډې د امریکا پوځیان ووتل، او اسلامی امت بیا د الاقصی جومات او د غازی د ترانګې ملاتړ وکړي. اوس اور خبرونه صادق حسین درته اوروي. د افغانستان خلکو د مشر تبا د ستر مقام قدرونه وکړه. زمون خبریال راپور کړی، د افغانستان خلکو د کابل خار په لویدیځ کې په دشت برچی سیمه کې د ترهګر جنایت له مظلومو او بې دفاع قربانیانو سره د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنهای د خواخوږی د څرګندولو مننه وکړه. د کابل خار په لویدیځ کې د سید شهدا د ښوونځي د زده کړې کاد معلمانو او خلکو د انجلیو زده کوونکو په وینو کې لیت پیت کولو کې د ترهګرو ډلو د جنایت په غندلو کې د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود وروستۍ څرګندونې د دغه ښوونځي د شهیدانو د روح د خوشحالۍ دام او د وژل شوي کسانو د خپلوانو د تسلۍ سبب وبللې. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنهای په تیرې سه شنبې ورځ د افغانستان د پلازمېنې کابل په دشت برجی سیمه کې په سید شهدا ښوونځي ترهګر حمله په کلکه وغندله، او وی پر میل د خدای لنه تیوي په هغو جنایتکارانو چې د افغانستان بېګناه زده کوونکي ووژلې او هغوی په وینو کې لیتې پیتې کړې، او دغو ټیرورستانو د دغو ځوانو انجلیو په شهیدولو سره خپل جنایت نور پسې پراخ کړ. د کابل خار په دشت برچی سیمه کې په سید شهدا ښوونځي کې په ترهګر حمله کې تر اوسه 143 زده کوونکي شهیدانی شوي او څه د پاسه 155 نورې ژوبلې شوي هم دي. تر اوسه دغه ترهګر جنې زمواري چا پر غاړه نه ده اخیستې، خو معلومه شوې ده چې د افغانستان د خلکو دښمنان اصلا اسلام او انسانیت نه پیژندي، او دوی د هیواد د خلکو دښمنان دي. سیاسی شنان دی وای په افغانستان کې هر ترهګر پیخه د امریکا په ګټه ده، او هر ډله چې په دغه هیواد کې کومه ټیروستي پیخه یا هم نه کوي نو دوی نیخ په نیغه د امریکا او د واشنگتن د ملګرو د ګټو خدمت کوي. ایران په افغانستان کې په میلیونو ډالره پانګونه کوي. مېر خبري اژانس راپور ورکړی د افغانستان په چارو کې د ایران د لارو او د خارونو د جوړولو د وزیر سلاکار سید حسین میر شاپی په افغانستان کې د ایران د 15.3 میلیارډ ډالره د پانګونې لپاره د لومړی موافقو خبر ورکړ. هغه د پانی او د انجینری خدماتو د صدرولو او په افغانستان کې د ترانسپورت د بیخ بنایي پروژو د اجرا په زمینه کې د 15.3 میلیارډ ډالره پانګونې لپاره د ایران او د افغانستان د دواړو هیوادونو د خبرو اترو د ترسره کولو خبر ورکړ. د افغانستان په چارو کې د ایران د لارو د خارونو د جوړولو د وزیر سلاکار سید حسین میر شاپی بیا وویل حاضر د ماغه غلطیاوې ترسره شوې دي چې ایران د افغانستان د ترانسپورت په بیخ بنایي عمراني پروژو او د فنی او د خدماتو د صدرولو په زمینه کې 15.3 میلیارډ ډالره پانګونه وکړي. هغه د کورونو د جوړولو د کار پراخوال د هیرات او د مزار شریف د اورګاډي د لارې بشپړول او د افغانستان د لارو د ترانسپورت پراخوال په افغانستان کې د رنګ د پنګونې تر ټولو مهم واردونه وبلل او ویل هیلمن هم د نامنیو په کمیدا او له افغانستان څخه د امریکا د اسکرو په وطنو سره د دواړو هیوادونو د اړیکو او د افغانستان لپاره روحانه افقونه برابر شي. د افغانستان له کندهار اډې د امریکا پوځیان وتل او خبري اژانس وایي د کندهار له تر ټولو ستر اډې د امریکا پوځیان وتلي. د امریکا یو پوځي کمانډان چې نوم یې نه دی خودل شوی وویل د واشنگټن پوځیان د کندهار له تر ټولو ستر اډې وتلي او د غاډې اوس د افغانستان پوځیانو ته ورسپارلې ده. د افغانستان په جنوب کې د کندهار هوایي اډه د امریکا او د ناټو د اسکرو یو تر ټولو ستر اډه وه چې په تیرو وختونو کې هلته له ترهګرې سره د تش په نامه د مبارزې او د امنیت د تامینولو لپاره 6000 خارجي عسکر دیره وو. د امریکا په مشرۍ خارجي پوځیان په داسې حال کې ټاکل شوي ده چې له روان میلادي کال تر سپتمبر میاشتې پورې په خپله لا جوړې کړی شوي جابې ځان وژغوري او په ذلت او رسوایۍ سره له افغانستان ووځي چې باید د افغانستان د کډوالو شوی خلکو د غراز د امریکا عمومي افکارو ته باید ځواب ورکړي. امریکا په داسې حال کې د اراده لري له 6 کلن ماتې خوړلې پوځي شتون وروسته له افغانستان ووځي چې د امریکا پوځي شتون د زرګونو بېګناه انسانانو د ترهګرۍ د نشه یزو موادو د تولید او قاچاق او د بې ثباتۍ له پراخولو او اسلامي سپېڅلتیاو د له سپکاوي کولو پرته بل هیڅ بریا نه ده لرلې. د افغانستان ولسمشر د اوربند د غزیدا غوښتنه وکړه. ایرن اریانا نیوز خبري اژانس راپور ورکړی د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د کوچنی اختر په مناسبت په طالبانو غږ وکړ چې په هیواد کې درې ورځې نه اوربند تمدید کاندي. هغه ویل جنگ پوځي حل نه لري او طالبان بیا له لاسته راغلي فرصت استفاده وکړي او د جنگ د ختمولو او د سولې د خبرو اترو د بهیر د پرمخ بیولو لپاره کوشش وکړي. طالبانو د کمکی اختر په مناسبت درې ورځې اوربند اعلان کړی ویلي دي د اوربند به نور تمدید نه کړي. د افغانستان خلکو چارواکو نړیوالې ټولنې د طالبانو د دغه اوربند هرکلی کړی خو د هغه د غزیدا غوښتنه کړې ده. ویل کېږي چې په افغانستان کې د موقت اوربند اجرا د سولې د تحقق لپاره د مناسبې فضا د رامنځته کېدو لپاره د خوشبینۍ سبب شوې ده. د ایران د اسلامي جمهوریت په شمول د سیمې هیوادونو هم د دغه اوربند هرکلی کړی او د هغه د دایمي کېدو غوښتنه کړې ده. پاکستان د افغانستان د کمزوري کولو کوشش کوي. یوه خبري اژانس راپور کړی د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمد الله موهیب نن په ننګرهار ولایت کې ویل پاکستان غواړي دوباره زموږ هیواد کمزور کړي. هغه ویل نن سبا زموږ ګاونډي هیوادونه چې د افغانستان لپاره یې سپېره هدفونه نه له افغانانو او نه د نړۍ له خلکو پړ دي له یوې قدرت غواړي ډلې استفاده کوي چې افغانستان دوباره کمزور کړي. حمد الله موهیب په عین حال کې له قومي مشرانو او نفوذ لرونکو کسانو غوښتل طالبان د جنگ بندولو ته وهڅوي. د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمد الله موهیب دغه څرګندونې کابل ته د پاکستان د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوا له سفره 4 ورځې وروسته ترسره کیږي. د افغانستان د ولسمشر مانه له ولسمشر اشرف غنی سره د پاکستان د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوا له کتنی وروسته ویلي و چې د سولې په ټنګیدام او په طالبانو باندې د پاکستان په نفوذ کې د پاکستان په شمول د سیمې د هیوادونو رول ډیر مهم دی او د دواړو هیوادونو ثبات له یو بل سره غوټه خوړلې ده. اسلامی امت بیا د الاقصی جومات او د غازی ترنګ ملاتړ وکړي. د فلسطین الیوم خبری اژانس راپور ورکړی، د حماس غورځنګ د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هنیه ټول اسلامی او عرب ملتونه د غازی ترنګ او د الاقصی جومات د ملاتړ لپاره د سترو لارینونو او مظاهرو تر سره کولو ته وروبلل. د فلسطین د خلکو د مقاومت او په نیماکي ټاټوبه باندې د توغندیو د ویشتلو له دوام سره په یو وخت د فلسطین د اسلامي مقاومت غورځنګ حماس د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هنیه نن په یوې بلنې کې په ټولو اسلامي او عربي ملتونو او د نړۍ په ټولو ازادي غواړو غږ وکړ چې د الاقصی جومات او د غازی ترنګ د ملاتړ او د غرا د فلسطین د ملت د ملاتړ او د هغوی په حق باندې د ټینګار کولو لپاره سترې مظاهرې او لاریونونه وکړي. دغه بلنه په داسې حال کې شوې ده چې د صهیونیست رژیم پوځیانو د پرله پسې پنځمې ورځې لپاره د فلسطین په غازی ترنګ خپلو څاروي ډوله تیریو ته دوام ورکړی. د فلسطین مقاومت ډلې هم د صهیونیست رژیم جنایتونه او د فلسطین د خلکو پر ضد د هغوی پرله پسې تیریو ته په ځواب کې هماغه راز په نیواکي ټاټوبو باندې توغندوي حملو ته دوام ورکوي. امریکا او اروپایي اتحاد د اسرائیلو د جنایتونو ملاتړ وکړ. زمون خبریال وایي د امریکا د ولسي جرګې کانګرس مشرې میرمن نانسي پیلوسی د فلسطین د خلکو په حقوقو باندې سترګو پټولو سره د فلسطین د بې دفاع خلکو پر ضد د صهیونیست رژیم د جنایتونو ملاتړ وکړ. نانسي پیلوسی د فلسطین د بې دفاع خلکو پر ضد د صهیونیست رژیم وروستیو ظلمونو او جنایتونو ته له اشارې پرته وویل، واشنگټن له اسرائیلو سره ډېرې پیاوړې اړیکې لري او د صهیونیست رژیم امنیت د امریکا ملي امنیت ګڼل کیږي. د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مسؤل جوزف بوریل هم د صهیونیست رژیم له همڅنګ گابی شکانزی سره په ټلیفوني تماس کې د فلسطین د بې دفاع خلکو پر ضد د اسرائیلو رژیم د جنایتونو ملاتړ وکړ. خبرونه ختم شول. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
د تهران یې عزت من اوریدونکو، اوس به یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کو چې د سیف القدس جنگ او د اسرائیل لپاره د هغه پایلې نومیږي. د سیف القدس جنگ په نوم د فلسطین د مقاومت او د اسرائیلو د جنگ د پیلېدا څلور ورځې تیریږي. که څه هم اسرائیلو ښارونو ته د تاوان د رسولو او د فلسطینیانو د وژلو له پلوه برنس لري، خو دغه جنگ د بېلابېلو پایلو په دلیل چې د اسرائیلو لپاره یې لرلی دي، د دغه رژیم لپاره د خبرداری ټلۍ کڼل کیږي. د سیف القدس جنگ لومړی ټکی د فلسطین له غازی ترنګ څخه په نیواکي ټاټوبه باندې د ګڼ شمېر توغندیو او د راکټونو ویشتل کېدل دي. د اسرائیل رژیم پوځ ویل د په جنگ په لومړۍ درې ورځو کې له غازی ترنګ څخه د نیواکي فلسطین په ښارونو باندې څه د پاسه 1500 توغندي او راکټونه ویشتل شوي دي. د فلسطین د حماس غورځنګ د پوځي څانګې ایزودین قسام غونډونو ویان ابو بیدا پر رامون هوایی ډګر باندې د یاش په نوم د منځوټنه توغندي د ویشتل کې دا خبر ورکړ او وی ویل دغه توغنده 250 کیلومتره واټن لري او د زیات توان د رسولو قدرت لري. دغه شمیر توغندي چې د وسلو د زیرمه کولو د ګودامونو د شتون ښودنه کوي او د غراز د توغندۍ د واټن زیاتېدل او د یوې اوږدې مودې د جنګ لپاره د چمتووالي په هکله د فلسطین د مقاومت ډلو اعلان په داسې حال کې دی چې د غازی ترنګه له 2006 میلادي کال را په دې خوا له هر اړخیزه کلابندۍ سره مخامخ ده. پر دې اساس د فلسطین مقاومت ډلو له تپل شوي کلهبندۍ څخه د پوځي ځانبسنې لپاره د یو فرصت په توګه استفاده کړې ده او دا د اسرائیل لپاره یو خبرداری دی. دوهم ټکی دا دی چې په نیواکي ټاټوبه کې پناه ځایونکو ته د خلکو پناه وړل او د اتو اسرائیلیانو وژل کېدل او په لسګونو نورو ژوبلېدل د دې ښودنه کوي چې ګڼ شمېر توغول شوي راکټونه او توغندي د اسرائیلو د توغندوي ضد له وسپنیز ګنبند سیستم څخه تیر شوي دي. پر دې اساس په سیف القدس جنگ کې د اسرائیلو د توغندوي ضد د وسپنیز ګنبند سیستم له دوو اړخونو د شننې وړ دی. لایوی خو د فلسطین د مقاومت ډلو د ګڼ شمېر توغندۍ توپخاندیو راکټونو په مقابل کې نه توانی و خدله او له بلې خوا له دغه سیستم څخه استفاده د اسرائیل لپاره ستر مادي لګښتونه لري. د اسرائیل هیوم په نوم د سهونیس خبرونې لخوا د خبره شوې اطلاعاتو پر اساس د واسپنیز ګنبه د توغندویزي سیستم د هر توغندي د مخه د نیولو لپاره 80,000 ډالر لګښت لري. په حقیقت کې سهونیس رژیم له هغو توغندیو راکټونو سره د مقابلې لپاره چې د فلسطین د مقاومت ډلو لخوا توغول کیږي او ډېره کمه او 300,000 ډالر بیه لري، مجبوره ده داسې توغندی وتوغوي چې 80,000 ډالر لګښت لري. دریم ټکی دا دی چې د فلسطین مقاومت د تیرو جنگونو په پټا په وروستي جنگ کې د هوایی ډګرونو په څیر د اسرائیلو ستراتیژیکو ځایونو ته په گزار ورکولو کې خپل وس نندارې ته وړاندې کړی. په همدې لړ کې د فلسطین مقاومت ښودلی ده چې د توغندیو په ویشتلو سره د هغو ټولو الوتکو چې بن ګوریون هوایي ډګر ته الوت کوي لاره بدله کړه. په عین حال کې د فلسطین د غزې ترنګ د جنوب په 220 کیلومتره کې رامو نړیوال هوایي ډګر هم د حماس غورځنګ د توغندۍ د ویشتل کې دا په وجه بند شو. د فلسطین د مقاومت ډلو د غواز د اسرائیلو د کمزورتیا نه خو د جنگ د دوام په بڼه کې د رژیم ته جدي خبرداري ده. څلورم ټکی دا دی چې سیف القدس جنگ او د فلسطین د مقاومت ځواکونو دفاعي وړتیا په نیوکي ټاټوبو کې ویده شوي ټولنیز کړکیچونه راښکاره کړل. اسرائیل یو شان سیاسي او ټولنیز کلتور او یو شان نفوس نه لري، بلکې اکثره خارج دي له نورو هیوادونو څخه نیوکي ټاټوبو ته هجرت کړی دی. په یو وروستیو ورځو کې جنگ چپیال شو. یو عرب توکمه خریز په بیت یم سیمه کې د سرزورو یهودیانو لخوا ووهل شو او یو عرب توکمه خریز هم یو یهود توکمه خریز ووهه. په حقیقت کې جنگ د اسرائیل د ټولنې د دننه د هویتي اختلاف او شخړې د ښکاره کېدو سبب شوی دی. دا په خپله د غراژین ته مهم او جدي خبرداری ګڼل کیږي. په همدې لړ کې د یش عتید ګوند مشر یار لپید چې د کابینې د جوړولو ماموریت ورته سپارل شوی دی، په دې هکله وویل هغه څه چې په اسرائیلو واټونو کې وینو جدي او وجودي خطر دی. پنځم ټکی او د جنگ پایله په اسرائیلو کې د سیاسي بندو د دوام د احتمال زیاتېدل دي. دا تهران دی ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو زموږ یو ساته مازیګرانه پښتو خبرونه اورئ.
دا لارغون کوډ سه
د تهران رادیو ډیرو خوشو او قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه ومني. د ایرانی لارغون کوټونو د سیل نومې لړۍ له یو بل پروګرام سره مو زه فاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
ستاسو په خدمت کې په دې نننی پروګرام کې د ایران د سیستان و بلوچستان ولایت مرکز زاهدان خارتزو او غواړو چې د ایران او د دغه ولایت د یو ستر لرغون کوټ یعنی د ایران د جنوب ختیځ سیمې د میوزیم کتنه وکړو. نو هیله ده چې زموږ سره مل شئ او زموږ سره زاهدان ته لاړ شئ.
د تهران نړیوال عزت منوردون کو سیستان او بلوچستان د ایران دویم ستر ولایت دی چې د زاهدان ولسوالۍ په مزګرګرد سره د ایران په جنوب سویل کې پروت دی. سیستان او بلوچستان یو تاریخي او سنوي ټاټوبی دی چې په تاریخي او ستیري کتابونو کې په هکله ډیر څه راغلي دي. خوګوریدونکو سیستان او بلوچستان د ایران دویم ستر ولایت دی چې د زاهدان ولسوالۍ په مرکزیت د ایران په جنوب ختیځ کې پروت دی. سیستان او بلوچستان یو تاریخي او سنوي ټاټوبې دي چې په تاریخي او ساتيري کتابونو کې په حق لا ډیر څه ویل شوی دي. دغه ولایت له دې امله د افسانو او ستورو ټاټوبې ویلې شو چې د ایران د مشهور افسانوي اتل رستم د پلار زال وطن دی، او په یعنی حال کې د هامون، تفتان او مکران په شان د طبیعي جاذبو په لرلو سره د ایران د سیاحت یو ښایسته سیمه ده. سیستان او بلوچستان په دوو سیمو، یعنی په شمال کې په سیستان او جنوب کې په بلوچستان مشتمل دی چې ځواړه ځان ته بیل آداب او رسوم او قید لري. د سیستان زیاتره خل شیعه او د بلوچستان اکثریت وګړي اهلي تسنن دي. د دغه ولایت 40% اوسیدونکي بلوچ او 80% سیستانیان دي چې په زابلیانو هم مشهور دي.
زاهدان د سیستان او بلوچستان صوبې مرکز دی چې په شمالي برخه کې پروت دی او د ایران 12 زیات نفوس لرونکي ښار ګڼل کیږي. د زاهدان زیاتره اوسیدونکي په سیستانی لهجه سره په فارسی ژبه او ځینې هم په بلوچي ژبه خبرې کوي. زاهدان له شمال څخه له هامون ولسوالۍ او لوت دښتې سره لګیږي. له ختیز لوري پوله له پاکستان هیواد سره، د غرب له لوري له کرمان ولایت او د جنوب له خوا د خاش ولسوالۍ سره یو ځای کیږي. دغه شایسته خار د لیدو ډیر ځایونه لري چې پکې خانه ایوبی، د زایدان دودیز بازار، مکی جامع مسجد، شاه علی مسجد او د جنوب ختیځ سیمه ایز موزیم یا لرغون کوټ ته اشاره کولای شو. دوستانو، د پروګرام په دوام کې دغه میوزیم ته ځو چې په زاهدان ښار کې پروت دی او د ایران له یو ستر لرغون کوټ سره آشنا کیږي.
خواګوردونکو، د ایران د سویل ختیځ سیمې میوزیم چې د زاهدان د ستر میوزیم په نامه هم پیژندل کیږي، ایران سویل ختیځ یعنی سیستان او بلوچستان ته د تلونکو مسافرانو او سیلانیانو د کتنې لپاره یو ډیر ښایسته او په زړه پورې ځای دی. د دغه میوزیم ودانۍ په 1000 مربع متره ځمکې جوړه شوې ده او 15 پوړه لري چې د دغه ولایت په سیب وسوارانو ولسوالۍ کې د سیب کلی د معمارۍ په طرز جوړه شوې ده. سیب کلا د بلوچستان او بلوچستان له اسلامي پاړه او پاتې تر ټولو روغه او سلیمه کلا ده او هیرمی شکل لري. د زاهدان دغه میوزیم په 1990 یا 2010 میلادي کال کې افتتاح شوی دی. درې چتونه یې د سیستان او بلوچستان او د شمالي او جنوبي ګاونډیو ولایتونو، یعنی خراسان جنوبي او کرمان ولایتونو ولس پیژندنې، لرغون پیژندنې او سیمې پیژندنې ته ځانګړي دي، او د تاریخي شیانو انځورونو په قالب کې د ایران جنوب ختیځ سیمه معرفي کوي. د میوزیم په نورو پوړونو کې کتابتون، کانفرنس هال، د فلم د خودلو کوټه، یوه برخه هم د سیمې د کلتوري محصولاتو پلورنځي ته بیله کړی شوې ده.
د میوزیم په دروازه کې د ایران د افسانوي پهلوان رستم یوه ښکلې مجسمه ایښودل شوې ده چې په حقیقت کې د رستم ماډرن مجسمه ده چې پکې یې توره غلاف کړي او د هغې په ځای د سیمرغ له بڼې جوړ یو قلم په لاس کې نیولی دی. په خوا کې زال او سیمرغ هغه ته، هغه قلم ته چې غواړي یو چاته یې ورکړي ګوري. دغه مجسمه د تهران په میدان فردوسی کې د فردوسی له مجسمې اخیستل شوې ده. په دغې برخې کې همداشان د ایران شهر، د ناصری قلا، د سیب و سوران ولسوالۍ، د سیب قلا او د زابل د مچ قلا درې ماډلونه هم جوړ کړای شوي دي. د میوزیم د سیمې پیژندنې برخه په وړومبۍ پوړ کې ده. په دغه برخې کې د سیمې د حیواني او گیاهی موجوداتو د خودنې ویترونونه او د اوبو د مخلوقاتو د ستر اکواریوم ترڅنګ د مارغانو او زناورو 9 شپېته وچې شوي نمونې ایښودل شوي دي. پر هغو سربیره د سیم پیژندنې په برخه کې د طبیعي او تاریخي جاذبو ځینې بورډونه هم لیدل کېدلی شي.
وګوردونکو د میوزیم په دوهم پوړ کې د لرغون پیژندنې برخه ده چې په کې د سیستان او بلوچستان او د سویل د ګاونډي ولایتونو د مختلفو تاریخي پړاوونو تاریخ او تمدن خودل شوی دی. لکه څرنګه مو چې د پروګرام په سر کې ویل، سیستان او بلوچستان د ایران د تمدن په تاریخ کې ډیر مهم رول لرلی دی او مهم ایرانی او دینی اساطیر له دغه لرغونې سیمې سره ژوره لیکر لري. په دې برخه کې د سیستان او بلوچستان د تمدن او هڅو له مختلفو پړاوونو سره آشنا کېدلی شو. بلوچستان په خپل څه د باندې 15,000 کلن تمدن خاوند دی چې له مهمو لرغونو سیمو څخه یې بمپور غونډی، چاه هاشم جلګا او بازمان سپیز یعنی سپینې کلا وغیره ته اشاره کولی شو. له دغو لرغونو سیمو څخه ترلاسه شوي اثار د زاهدان د ستر لرغون کوډ په دې برخه کې نندارې ته کېښودل شوي دي. د میوزیم په یو بله برخه کې د کرمان ولایت د جیروب او شهادات څخه په مختلفو پړاوونو کې موندل شوي آثار نندارې ته وړاندې شوي دي چې د خارج ژوند د بیلیدا په زمانې پورې اړوند دي.
د ایران د سراحي تمدن یو بل مرکز شهر سوخته دی چې په سیستان او بلوچستان کې واقع دی. دغه ښار تقریبا 15,200 کاله لرغونوالی لري او زابل ښار ته نږدې دی. لرغون پیژان دی له دې سیمې څخه د ډیرو ارزښناکو او ځانګړو شیانو په موندلو بریالي شوي دي چې د پوهانو د تحقیقاتو په بشپړولو کې یې ډیره مرسته کړې ده. له دغې سیمې په موندل شویو آثارو کې د دنیا ړومبنۍ انیمیشن، سرجري یا جراحي شوي کوپړۍ، مصنوعي سترګه په میلیمیټري دقت سره، یوه پیمانه یا رولل، د لوبې تخته، معرقه ږمنځه، د مزرو غبرګ ټوکرۍ، لګیایي او ایواني وړیو اوبدل شوي ټوکر یا کپړه او زیور یا کالی شامل دي. کومه مصنوعي سترګه چې په موزیم کې ښودل شوې ده 15,000 کاله مخکې د شهر سوخته په ادیره کې د دفن شوي ښځې ده. په دغه سترګه باندې له نیم میلی متره په لږ ځای کې د سرو زرو په ډیرو نرو تارونو سره د سترګې نري رګونه طراحي شوي او د حساس والي په وجه باید په مناسبې تودوخې کې وساتل شي او په دې وجه به یې تل په شوکیس کې نندارې ته د ایښودو امکان نشته. په دې برخه کې به په شهر سوخته کې د تدفین یو شمیر طریقې او رودې هم لیدلی شو. دا شان چې په شهر سوخته کې موندل شوي حقیقي ډانچه یا اسکلیټ په دې برخه کې نندارې ته ایښودل شوې ده. دغه اسکلیټ په شهر سوخته کې د تدفین له لسو ماډلونو څخه یوه ده.
ګران اوریدونکو، د ایران د زاهدان د ستر میوزیم د کتنې له دوام سره د ستاسو په خدمت کې یو. د میوزیم د ولس پیژندنې برخه د میوزیم په دویم پوړ کې ډیره مهمه او ښایسته برخه ده. په دې برخه کې د مختلفو آثارو لپاره 138 شوکیسونه موجود دي. د خطي نسخو او ټکټونو لاشکانی نه تر پهلوي پړاو پورې تاریخي سکې، د سپینو زر اوسمهاله لوښي او ځینې استعمال اوزار په دې ویټرونو کې ښودل شوي دي. پر دې سربیره په دغه برخه کې په مختلفو تاریخي پړاوونو کې د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت د مشرانو او شخصیتونو سردیسونه نندارې ته وړاندې شوي دي چې په کې ایران ته د اسلام له راتلو وروسته د وړومبني ایراني ولسوال یعقوب لیث سپاری او د پارسي ژبې شاعر محمد وسیب سیستانی ته اشاره کولی شو. لا نور اثارو چې په دې برخه کې نن درې ته وړاندې کېږي د ماډلونو په استعمال سره د سیستان او بلوچستان د ادبو او رسوماتو جامع او لسی سنې د پژنګولې ده. دغه برخه په حقیقت کې د سیستان او بلوچستان یوه وړه نمونه څرګندوي.
سیستان و بلوچستان د کلتوري، تاریخي، سیاحتي او لاسي صنایعو له نظره د ایران یو بډایه ولایت دی. د لرغون کوټ له بلې برخې څخه د هغه کتابتون ته اشاره کولای شو چې پکې د کلتوري میراث، لاسي صنایعو او سیل او سیاحت په موضوعاتو سره 15,000 ټوکه تخصصي کتابونه پراته دي او د اسنادو مدارکو د برخې په شاوخوا کې چې پکې په سیمې پورې د اړوندو انځورونو، سلاید، فلم او کلتوري شیانو یو بشپړه آرشیف شامل ده. پر دې سربیره په دغه موزیم کې د لنډو فلمونو د خودنې یو حال دی او همداشان د کلتوري او فرهنګي محصولاتو یو پلورنځی هم موجود.
خوږو دنکو، د ایران سیل دغه پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. لا تاسو اجازه غواړو.
شاد او آباد اوسئ.
کلا
راشا
د نامه پاغه خدای می دا بیان دی چې یو نوم په نومونو کې سبحان دی. د تهران رادیو در کلا راشا د پروګرام ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومنی. هینه دا چې تاسو روغ جوړ او خوشاله بیاست. عزیزانو، وسم تاسو د برېښنا لیکونو، شعرونو، لیکنو او پیغامونو سره یو ځل بیا زه فاطمی له خپل قدرمنه همکار
حامد سیماب سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو. گرانو دوستانو، د نیکمرغ کوچنی اختر شپې ورځې دي او ټول خلک خوشحاله دي او یو بل ته مبارکي هم وایي. موږ هم په دې مناسبت تاسو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته د زړه له کومې مبارکي وړاندې کوو.
زه هم په خپل وار او د خپل ټولو ملګرو په نمائندګۍ سره درستو مسلمانانو په تیره بیا خپل خوږو اوریدونکو ته د روژې د مبارکې میاشتې د نیکمرغه اختر په مناسبت مبارکي وایم او هیله ده چې زموږ درست او اوریدونکي به روغ جوړ او خوشاله وي
انشاءالله.
نو میرمن فاطمی، د یادونه کوو خپل ملګرو ته چې مونږ په واتس اپ انټرنیټي پانه کې د هر کله راشه په نامه سره ګروپ هم لرو.
بله،
چې زمونږ خواږه اوریدونکي او دوستان د بیلابیلو موضوعګانو په حق له خپل نظرونه، شعرونه او غږیز پیغامونه مونږ سره او خپل نورو ملګرو سره شریکوي.
بله،
نو مونږ په واتس اپ ګروپ کې په هر 14 ورځو کې یو نوی موضوع مطرح کوو چې ټول ور باندې خپل نظرونه څرګند کړو. نو لنن ورځې ورسته، یعنی چې کومه موضوع نو هغه موضوع مونږه بدلو. نن ورځې ورسته د تر اخلونکو 14 ورځو پورې زمونږ نوی موضوع ده، اختر او مسافری نو لخپل ټولو خوګو او ریدونکو ملګرو د هله لرو چې د اختر او مسافری په موضوع سره د خپل نظرونه خپل شعرونه او خپل نظرونه او پیغامونه راولېږي. نو مونږ هم د خپل واتس اپ شمیره یو ځل بیا خپل خوګو او ریدونکو ته اعلانو چې په دې ډول ده 00935045049
حامد صاحب نن زموږ ګران قدر اوریدونکي لکه نجیب الله شاه صاحب محمد اکبر سلطانی صاحب او دغه راز زموږ یو ډیر ګران ورور ګلاب ګل چی ډیره موده بيدرک وو
یاره وکی چې د ګلاب ګل خو ډیر وخت کیږي چې بيدرک شوی وو کنه
پیغامونه را لېږل
چی
د هغوی پیغامونه خبرو
نو ګوره مېرمن فاطمی ډېر ښه کاري کړی دی. البته که تاسو خوښوي نو یوه لنډه شانده واخلو بیا راګرځو د خپلو خوږو اورېدونکو لیکنو ته.
یو زلمه بیا مو په ارکل راشه پروګرام کې تاسو ته هرکلی وایو. حامد صاحب چې مو په لاس کې دی هغه
بالکل او زما په لاس کې خو البته ډیر لیکنې دي خو دا سر کې چې کومه لیکنه ده دا زمونږ د یو خواږه اوریدونکي او تکړه شاعر چې هر وخت موږ سره رابطه ساتي د ښاغلي محمد اکبر سلطانی صاحب شعرونه دي ګوره چې نن یې دغه شعرونه د مسافرې په باب لیکلي او موږ سره هم شریک کړي دي. نو موږ غواړو چې خپل ټولو خوږو اوریدونکو سره یې شریک کړو. ښاغلي سلطانی صاحب دغه شعرونه چې دي کنه د مسافرې په باب دي. البته خپله هم مسافر دی چې خدای پاک دې وکړي د دې دغه مسافري په خیر او خیریت سره وي
او موږ ګرد مسافران یو.
بالکل
هم په دغه دنیا کې او په هم په عالم مادي او هم مانوي کې موږ مسافران یو.
خدای پاک ته دعا کوو چې ان شاء الله موږ د مسافري په خیر سره سر ته ورسیږي او خپل وطن ته په خوشاله سره بیرته ستنه شو
ان شاء الله تعالی.
خانو سلطانی سی وای مسافرین په خیر راغلی.
خا
مسافرین په خیر راغلی. اول غیګه در کړم کدی جیب
ولټوما.
مسافری د غم بلخته.
خا
تر سر می لاندې د کومه پر کومه پر خوبونه. مسافری سخته
خواری
ده. مسافری سخته خواری ده. زما زاری ده په سلګو سلګو کړم. رازا رازا وطن تراشه په زړه ظالمه انتظار درته کوما.
کوما
مسافر خپل وطن ته پریک دی په انتظار ناست دی ملالی جونی. روژه خو لاړه اختر راغی. روژه خو لاړه اختر راغی د مسافر جنان دوری سپین شوی بریتونه. نو چې بریتونه سپین شوی دی کنه مخکې بیا وایي چې کوچنی او لوی اختر به تیر سي. کوچنی او لوی اختر به تیر سي. خوار مسافر زړه ته ورکړي زنګونونه. ځواني خاورې ایرې شوه په تورو بریتو کې مې سپین ولګېدونه. نو خدای دې ځواني وساته هغه سلطانی صاحب. سلطانی صاحب بیا وایي چې زما ځواني په ختمېدو ده. خدای دې نه کړي زما ځواني په ختمېدو ده. لیونۍ ستا خواني ځواني به کله ختمه شي نه. ورځه ورځه الله دې ملشه. ورځه ورځه الله دې ملشه. زه چې پر مخ زلفې لرم بل به یار کړم.
د ګران ورور محمد اکبر سلطانی صاحب د خپلو شعرونو د رالېږلو ډیره ډیره مننه کوو. چې
نو ګورم مېرمن فاطمی د سلطانی صاحب ګوره چې موږ ټوله مسافران یو خو د سلطانی صاحب د مسافری چې دی کنه نو په دغه خپلو شعرونو سره ډیره خوندوره کیږي.
همدغه سي ده. حامد صاحب تاسو خبر یاست چې موږ اوس خو د کوچنی اختر په شپو ورځو کې یاست او خوشاله یو. خو متاسفانه زموږ په زړونو کې یو ډیر لوی غم موجود دی. هغه په کابل کې د سید شهدا په مکتب کې د ترهګری پیښې نه وروسته دی چې ډیر نجونې شهیدان شوي، بې ګناه نجونې
چې متاسفانه ګوره چې دا خدای پاک دې وکړي چې زمونږ د سیمه په تیره بیا افغانستان له دغو شخړو ترنګلتیاوو خوندي پاتې شي.
موږ د دې په ترڅ کې چې د اختر په مناسبت خوشاله یو، خو د شهیدانو له کورنیو سره
غمجن هم یو. بالکل همداسې ده، بالکل همداسې ده. ښه نو میرمن فاطمی، دا مخکې د شعرونه دی لکه چې
دغه د پښتو د ستر شاعر حمزه بابا خپل شعرونه زموږ ګران او قدرمن ورور مصطفی کمال له لکی مروت سیمې را لېږلی دی
چې
وایي: څوک د اختر لپاره ځان جوړوي، څوک واسکټونه، څوک پیزوان جوړوي، د چا سینګار وي رنگ په رنگ اختر کې، د چا سنگار وی رنگ پر رنگ اختر کی، څوک د زړو جامو گریوان جوړوي، د چا نکروز باندې سره لاسونه، څوک تصویرونه د جانان جوړوي، څوک د مستې نشنه بنگړی ماتوي، څوک د مستې نشنه بنگړی ماتوي، حمزه خپل مات زړه ته جانان
جوړوي. نو د ډېر په زړه پورې شعرونه دي د حمزه بابا، خوسیم درس شعرونه چې دي کنه نو ډېر په زړه پورې دي. نو مونږ هم د کمال مصطفی ورور د دغو ښکلو شعرونو چې را لېږلي دي ډېره ډېره مننه کوو، او هیله لرو چې مصطفی کمال ورور به بیا هم سره دغه اړیکه ټینګه ساتي. نو میرمن فاطمی، که تاسو خوښوي یوه لنډه شان د ماخلو بیا راګرځو خپلو اوریدونکو لیکنو ته. لومړی پیغام هم زمونږ د ګران ملګری ښاغلی نجیب الله شاه صاحب دی چې د کابل د ترهګرې پیښې په حق لای چې څه د پاسه سل بې ګناه نجونې پکې شهیدانې شوي، او دغه راز څه د پاسه 160 نور پکې ټپیان شوي، خپل نظر یې څرګند کړی دی. او دا بیخي سم او دقیق معلومات یې زمونږ اوریدونکو سره شریک کړي دي. وګورو چې زمونږ ملګری ښاغلی نجیب الله صاحب څه وایي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د هر کله راشه درنو ملګرو، زه خو ډېر وخت مې ستاسو په پروګرام کې ګډون نه وکړی، خو پروګرامونه مو ګورم، خبرې مې اورم، ډېرې ښایسته خبرې راځي، خوشحاله یم. د سلطانی صاحب شعرونه ګورو، جار صاحبي صاحب خبرې مو اورو، ساچ صاحب او همدارنګه د کوچي صاحب شعرونه ځان سره ساتلي کله کله اورو. جار صاحب یوې موضوع ته اشاره کړې ده چې لر او بر باید متحد شي او نور دهشتګرد ختم کړي. دغه جنگ جار صاحب کو سوچو کې دا قومي جنگ نه دی، دا استخباراتي جنگ دی چې دې ته مذهبي شکل ورکړی دی. اوس ابله ورځ په کابل کې وګوره څومره ښایسته ماشومان په شهادت رسولي. همدغه د عبدالستارېدي حرمونه چې په خوابه حرمونه غورځول، دا روزي او د مدینه د داعش پروژه د سعودي حکومت پنجابي جنرالانو ته سپارلې ده. امریکایان هلته ورسره ناستې په روغزو ایجنسۍ کې په پټه طریقه سره په باجوړ کې په کراچۍ کې سنټر یې تخلیصي کړي، او همدغه پیسې اخلي او بیا د اهل تشیع په نوم ځوانان قتل کوي، د هغوی سکولونه تباه کوي چې دا کافر دي. نو په دغه طریقه لګی دي مونږه تباه کوي. خو زه لر او بر خبره خو تا ډېره ښکلې کړې ده، خو زمونږ اکثره خلک په جماعتونو کې دې خلکو ته لشکرې توبې ته جیش ته پوستکي ورکوي ستر اختر، او ډېرې کومکونه ورسره کوي د جشن د کسانو سره ولشکر، او دغه پیسې بیا زمونږ د بچو په وینو باندې تمامېږي. په جماعتونو کې مراته چاودنې کوي، سکولونو کې راته ماشومان وژني. زه وایم چې پښتنو ورونو، تاسو په دغه مرګونو کې شامل یې، که دوی ته دوه روپۍ چندم ورکوئ خدای به تاسو په عذاب کې نسی دی خلکو سره مرسته مکوي. داعش او طالب یوه پروژه ده، یو مخ دی، صرف خر و مغه خر دی خو کته بدله ده. او بله خبره دا ده چې د ایران ولسونه هم باید خپلو مسولیتونو ته متوجه شي، که نن د داعش پروژې لیبیا تباه کړه، داسې عراق یې تباه کړو، شام یې تباه کړو، ټول تباه او برباد شول. نو همدا رقم به بله ورځ د ایران په خلکو حملې شروع کیږي زموږ د علاقو طرف نه او نورو ځایونو نه، او بیا به ووایي چې دا شیعه کافر دی، دا سنی کافر دی، په دغه طریقه مونږ تباه کوي. خو د همدغه معاملې باندې د مشر نه غوښتنه کوم، عبدالماجد دورانی صاحب نه، عبدالرحیم صاحب نه دا غوښتنه کوم چې لازم پروګرام د داعش د پروژې په باره کې جوړ کړي، چې مونږ په دې باندې ټول ملګري خپل نظر ورکړو چې دا ولې دغسې کارونه روان دي په کابل کې، په یو ځای بل ځای کې زموږ ځوانان قتل کیږي، او چې د دوی دا مخه، د دوی دا پروژه، د دوی دا شکلونه دي ملتونو ته، خلکو ته وښیو چې دا نجس خلک دي.
د ښاغلي نجیب الله صاحب ډیره مننه کوو، ډیر په زړه پورې خبرې کړې دي. نو خدای پاک دې وکړي چې موږ سیمې ته امنیت او سوله دالی شي.
دغه بل غږیز پیغام زموږ د ګران ورور سلطانی صاحب دی چې د مسافرۍ په اکله یې په خپل غږ شعرونه ویلي دي. دا زموږ پروګرام ګرځي، د سلطانی صاحب پروګرام دی. نو
سلطانی صاحب خو ډېر ګران سړی دی، ډېر خوږ سړی دی، او ډېر په زړه پورې شعرونه را لېږلي دي. نو ګورو چې په خپل غږ کې په دغه شعرونو کې څه وایي.
وعلیکم ورحمت الله وبرکاتو. درنو خوږو عزتمنو پتمنو ملګرو، په دې هیله یم چې راته روغ جوړ تکړه د صحت او عافیت په جامو راته تپټ وسئ. ملګرو غواړم چې یو غزل در سره شریک کړم، په دې هیله چې د خوښۍ وړ مو وګرځي او ادبي تنده به مو هم پرې ماته شي. وایي: شکر خدای سوله وسوه د کابل په لاره زما، شکر خدای سوله وسوه د کابل په لاره زما، بې له ویره بې له ډاره د زابل په لاره زما، شکر خدای سوله وسوه د کابل په لاره زما، بې له ویره بې له ډاره د زابل په لاره زما. د پنځو ورځو په سولې باندې ډېره خوشحالي کړم، د پنځو ورځو په سولې باندې ډېره خوشحالي کړم، په موټر کښې یم روان زه څراغ بل په لاره ځما، په موټر کښې یم روان زه څراغ بل په لاره ځما، شکر خدایه سوله وسوه د کابل په لاره ځما. زم وطن ته نه پاتېږم په دې غربت خواري کې، زم وطن ته نه پاتېږم په دې غربت خواري کې، نور به نه منم د چا او نور به خپل په لاره ځما، نور به نه منم د چا او نور به خپل په لاره ځما، شکر خدایه سوله وسوه د کابل په لاره ځما، بې له ویره بې له ډاره د زابل په لاره ځما. سوله وسوه له وطن کې اختریزه سوله دا وه، سوله وسوه له وطن کې اختریزه سوله دا وه، سوله غواړم نه د چا او نه د بل په لاره ځما، شکر خدایه سوله وسوه د کابل په لاره ځما، بې له ویره بې له ډاره د زابل په لاره ځما. سلطانی وایي چې نورې نورې لارې به پرېږدم، سلطانی وایي چې نورې نورې لارې به پرېږدم، د غازي امان الله خان د اتل په لاره ځما، شکر خدایه سوله وسوه د کابل، شکر خدایه سوله وسوه د کابل په لاره ځما، بې له ویره بې له ډاره د زابل په لاره ځما، بې له ویره بې له ډاره د زابل په لاره ځما، شکر خدایه سوله وسوه د کابل په لاره ځما، بې له ویره بې له ډاره د زابل په لاره ځما، بې له ویره بې له ډاره د زابل په لاره ځما. وسلام، مننه، شاد، آباد، او سرلوړې وسی مننه.
نو د خواګ سلطانی صاحب ډیره ډیره مننه کوو چې تل زیار باسي او موږ ته خولي خولي شعرونه را لګي. دعا کوو چې خدای پاک دې د خاغلی سلطانی صاحب دغه مسافری پای ته ورسوي او په ورین تندی خپل وطن ته وګرځي.
دغه بل پیغام زموږ د ډیر ګران اوریدونکي ګلاب ګل صاحب چې د پاکستان د
تحصیل گجر خان پخوانے دہر کا لارا شاد پروگرام زخ پل مل کر نمرنگ کچی غلام جیلانی ساج محمد علی عمری او داس نور ډیر ملګری چې زمانه اوس نومونه هیر شوي دي. زه ډیر سلامونه نه کې هیلې وړاندې کوم. اوس دوی تازه د اختر مبارکي هم وایم او بل را دې تاسو رجا تراوی په خپل لوی دربار کې قبول او منظور کړی. ما تا نمرم کو چې د کابل نه ټلیفون را کړو په پښتنه او کړو چې پروګرام ته نه راځي. مرتا زمانہ اس طریقہ غلط شوی دا پتہ نہ لگی چھ دا څنګه خبرات دا غول چھ اس پر سب باندې مال کری او گروپ کے رابطہ جان سارا سات یو بل سارا سات مرتا صحیح شولا بے زم پتہ گروپ شامل کڑائیں ما اس تا سم دا مال گرو میسج نہ رزی زے اور ما مزہ تا ستا خوا خوا ما علام خوا نک مر غلار تاسو معلومات ډېر په زړه پورې دي. بس نور څه په دې وخت کې زما سره نشته خو ټول ملګرو ته زه یو وار بیا سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. تهران ایټو مختارم کارکوونکو ته هم سلامونه وایم لکه محبت صاحب دورانی صاحب او داسې پاتې ملګري. بس پلام سپارم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
نو موږ د ګلاب ګل ورو ډیر ډیر مننه کوو. ډیر په زړه پورې خبرې کړې دي. نو مېرمن فاطمی نو کتا سخه خو به موږ نور وخت هم نه لرو. د متاسفانه خو ګورېدون کوو اجازه وغوړو.
او د خدای په امان.
د تهران ریډیو قدرمن اوریدونکو هیله ده چې په دغه خبرونه کې ټول راغون شي مطالب ستاسو د استفادې او خوښې وړ ګرځیدلی وي. له تاسو اجازه غواړو. بریالي اوسئ. Thank you.
Hii ni idhaa ya Kiswahili.